میاس که حکومت به این مسائل رسیدگی کنه و زمینه خوب تعلیمی و تحصیلی را برای جوانان افغان فراهم بسازه. برنامه ما در همین جا به پایان میرسد.
د مسپشین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/15 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورزو او د تازه جګړو حال درکو. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
دفاع وزارت وای په تیرو څلورشتو ساعتونو کې نږدې 1.5 تنه وسلوال وژل سوي. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو یو کلینیک ته اور اچولی. د روسیې چارواکي وایي چې د لری واټن ویشتونکو بم غورځوونکو یې نن د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مرکزونو حملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 تنه وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن خبره سوي راغلي چې دغه عملیات په ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، فراه، غور، بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، هلمند، بدخشان او نور ولایتونو کې سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 23 تنه وسلوال وژل سوي چې په وژل سوو کې د هغوی یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. د اعلامیې په حواله په دغو عملیاتو کې 9 تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملي اردو یوولس سرتیري هم وژل سوي دي. د بغلان په دهینای غوري ولسوالۍ کې د افغان قواو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا 10 تنه وسلوال وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ څو کلي هم د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلواله نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه ټپیان شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر وویل هڅه کوي په د هنه غوري ولسوالۍ کې ټول وسلول وځپي. هغه ونویل چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونه ته څومره تلفات اوښتې دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند ګڼي وایي چې دوی په د هنه غوري ولسوالۍ کې 3 پوځي اډې نیولي او افغان قواوو ته یې درانه تلفات اړولي، خو د بغلان چارواکي دا ادعا ردوي. د بغلان پاړه بل خبر ده چې په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو د سجن کلینیک ته راچولی دی. د بغلان د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته ویل چې څه باندې 15,000 کسانو له دغه کلینیک څخه ګټه اخیستله.
په
نهرین ولسوالۍ کې سجان یو فرعي کلینیک و چې له 5,000 تر 10,000 پورې کسانو ورڅخه ګټه اخیستله، او تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو کلینیک ته له طبي وسایلو سره یو ځای اور اچولی. دغه کلینیک اوس له کاره لوېدلی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. هلته په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې د ملکی کسانو پر موټر چاودنې 4 کسان وژلې دي. چاودنه نن سهار د دې ولسوالۍ په شل غمی سیمه کې د ملکیانو پر موټر سوي او په موټر کې سپاره ټول کسان ځای پر ځای وژل سوي دي. د کندهار د ولی وین سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې پیشه د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخ کړل سوي ماین د چاودنې له کبله سوي ده.
شهیدان د هغه سیمې د شلغمې د سیمې اوسیدونکي دي. ملکي کسان دي شهیده. پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دنګوړي پورې څوک دا د پیښې په تړاو نه دي نیول سوي، خو دا وخت ناوخته د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک ته غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکي خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
د والی د ویان په خبره څلور واړه وژل سوي نارینه دي. په جنوب حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دې پیښې خواشینی څرګنده کړې ده. د هلمند والی ویان وایي د ناوی ولسوالۍ په څبان دي 2 کیلومتري کې پوځي عملیات روان دي. په دې ولسوالۍ کې روانه اونۍ سختې جګړې وسوي چې وسلوال توانېدلې وه د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره ونیسي. خو د هلمند والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د دې ولسوالۍ وضعیت د ډاډ وړ وباله.
خیلی ولسوالی وضعیت فعلا دیر دیده پر نرمال دی، البته کوم مشکل نشته. قوتونه په عملیات مصروف مخته تشته دی. تقریبا دیده 2.3 کیلومتر چارج بر ولسوالی فعلا عملیات روان دی چې هغه به هم دیر دغه صحیح پاکش.
ځواک ویل تازه دامي ځواکونه د ناوې ولسوالۍ تر څنګ په نادلي ولسوالۍ کې هم په پوځي عملیاتو بوخت دي. د هلمند ولی حیات الله حیات ویلي چې په ناوې ولسوالۍ کې په مخامخ نښتو او هوایي حملو کې څه باندې 120 وسلوال وژل سوي او 15 اتیا نور ټپیان دي. ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو قومندان دوست محمد هم شامل دی چې د هلمند د چارواکو په حواله د بېګناه انسانانو په وژنه کې لاس درلود. د غور ولایت چارواکو په پسابند ولسوالۍ کې ډیره افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو کې د ستونزو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې په دې ولسوالۍ کې ځینو افغان سرتیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د محاصرې په حال کې دي او په منظم ډول اکمالات نه ورته کیږي. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په پسابند ولسوالۍ کې یوازې ملکیان د سون او نورو موادو له قحطۍ سره مخامخ دي.
په هوایی دگر که ده هوایی زواک ترخی الوته که ولاردی دی. چهار ساعت پسابند ولسوالی تا الوتنی او خپل اکمالات کوی. خود سیم خلق لستونز و سرلاس و گریوان دی. چه ده سون مواد و لقطعی سرمخامخ دی. زکا دی ولسوالی تا غزیده لاری ترلی دی. دولت پفاهم کدری چه ده غلار اخلاسی او پا دی ولسوالی که امنیت تینگ ری.
خوب پسابند ولسوالی که میشتو سرتیرو پسیم کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د جګړې په لومړی کرښه کې دی په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لري. د غور د والي ویاند وی د جنگجای او مدیره په نامه هغه دوی پوسټي بیرته د افغان قوو لسته ورغلي چې دوی ورڅخه مخکې تاکتیکی شاته کړی وو. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان پرون د نه اویا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټ کړې. دی د دری ژبې وتلی لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډیر کلونه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. په ازبکستان کې یو محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګري کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تروریستي سازمان سره ملګري سي. دغه محکمې نن وویل څلور نارینه او یوه ښځه له لسو تر دیارلسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د محکمې په حواله له محکومو سوو کسانو درې تنه د روسیې په سوچي ښار کې د روسي چارواکو لخوا هغه وخت ونیول سول چې د ترکیې له لارې سوریې ته روان وه. دوی بیا وروسته ازبکستان ته وسپارل سول. د جولای په لومړیو کې هم د سمرقند سیمې شپږتنه اوسیدونکي په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګري کېدو په تور په اوږدمهاله بند محکوم سوي وه. ګومان کېږي په عراق او سوریه کې به د ازبکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو په سلګونو اوسیدونکي د داعش د سختریزې ډلې تر څنګ اوژه پر اوژه جنګیږي. د تایلند پولیس وایي یو لړبمي حمله چې د دې هیواد په جنوب کې څلور کسان ووژل او یوه سیاحتي ساحه یې وځپله د محل په کچه د سبوتاج هڅوه نه کوم تروریستي عمل. نن سهار په پیژندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت ترنګ او سورات کې چاودنې وسوې. په تایلند کې پرون هم په ساحلي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل نور ټپیان کړل چې نیمایي بهرنیان وه. او روسي چارواکي وایي چې د لری وټن ویشتونکو بم غورځوونکو یې نن د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر مرکزونو حملې کړي دي. د سوریې په محاصره سوي ښار حلب کې هم جګړې روانې دي. حلب د سوریې په شمال کې له سترو ښارونو ګڼل کیږي. په حلب کې جګړې په داسې حال کې روانې دي چې ملګري ملتونه وایي چې له خلکو سره د مسکو د مرستو ژمنو ډېر کومک نه دی کړی. د سوریې فعالان وایي د روسیې بمي حملو په رقه کې پرون پنجشنبه لږ تر لږه شل تنه ملکیان وژلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام هلمند ته مخه کوو او له هغه ځایه به د ازادي راډیو له خبریاله واوري چې جګړې څرنګه روانې دي. د فراه په پشترود ولسوالۍ کې د جګړې ډګر ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی او د خلکو حال یې اخیستی.
نو ته وګوره یو سړی چې خو د کوره ونه وځي دا شل شپې زراعت یې ګرده وراسته سوه پیاز لرو کښتونه د شفتلو تخمونه لرو.
په کونړ کې چارواکي د داعش د هلو ځلو خبرې ردوي.
تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې داعشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دي راغلي.
نن په نړۍ کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. له یوه افغان فعال ځوان سره غږېدلې یو.
پوهنتون جوړ کړی دی د مختلفو ولایتو چې مې د ځوانانو لپاره بورسونه ورکړي دي. حتی د ځوانانو سره ستا چې هغو لپاره ډوډۍ وزایه ما ورته کړی دی.
ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي یو شمېر اس ایم ایسونه لولو او ستاسو په غږ یو شمېر پیغامونه خپرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د هلمند د والی ویاند وایي د ناوې ولسوالۍ په څه باندې دوه کیلومترۍ کې پوځي عملیات روان دي، خو په دې ولسوالۍ کې روانه اونۍ سختې جګړې شوې وې چې وسلوال توانېدلی و د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره ونیسي. اوس خبر لرو چې د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز سقوط کړی دی. البته د هلمند د والی ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن د ناوې د ولسوالۍ وضعیت د ډاډ وړ وباله، او د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې په مخامخ نښتو او هوایي حملو کې څه باندې 170 وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. هلمند ته مخه کوو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون را سره دی. دای صاحب، د ګرمسیر د ولسوالۍ تازه حال څه دی؟
شبر صاحب سلامونه مې ومنه. دغه د تاسو خبرې کوم د ولسوالۍ او د امنیت مندنۍ په شاوخوا کې بیل دي چې په وسلوال جنگ وکړي او بیل دي چې وسلوال مقاومت وکړي د افغان ځواکونو پر ضد باندې حکم برید باندې لاس پورې کړي. وسلوال د سیمې څخه ډېر لیرې مګر افغان ځواکونو د ولسوالۍ مرکز کې لکړې دی، او د سربند په سیمه کې د امن نظم چې کوم متاسات دي هغه سیمې ته پناه وړي. دغه خبر هم د هلمند امنیت قمندان کیمتو سره شریک کړه. هغه ومنل، ویل چې دوی اخته دي چې بیرته دغه ځواکونه او مامورین چې د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ د ودانۍ څخه بېله جګړې وتلي دي دا بیرته د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ ته انتقال کړي. شبر صاحب، یوه خبره چې باید پاتنه چې هغه دا چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ ډېرې غټې اوزي چې د سفار په نوم نومېږي او د لکړې په نوم نومېږي دا هم بېله جګړې د افغان ځواکونو لخوا وسلوال طالبان ته پاتې شولې، او نن تر ټولو شدید جګړه د دوهمې اوزې په مربوطاتو کې چې د اولې او دومې اوزې تر مابین سیمه ده د وړوکي یا کوچني درویشان په سیمه کې وسول، ویل کېږي یو شمېر پولیس لا هم په یوه اوزه کې بېله دي چې په مکه روسي جماعت را دي او اوس مقاومت.
بله دی صاحب، د ګرمسیر د ولسوالۍ د مرکز د تخلي په باره کې چارواکي څه وایي؟ دولتي چارواکي
د هلمند امنیه قمندان کنتوز دا منلی ده، ویلي دي چې وو د ولسوالۍ مرکز او خپل د قمندانۍ مکر یا اپارتمان یا تعمیر تخلیه شوی دی، ولې پر دوی باندې هېچا نه عملات کړي نه برید کړی او نه هم جګړه وجود لري. هغه وویل چې هغه سرتېري چې د دې سیمې ته وتلي دي او د سربند په سیمه کې چې اورېدونکي پوهېږي چې دا د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د ولسوالۍ او قمندانۍ ته نږدې سیمه ده د امن نظم تاسیساتو ته رسېدلي دي. قمندان وویل چې د هغو په کار پسې دي او د هغو سره خبرې کوي چې بېرته قمندانۍ او ولسوالۍ مرکز ته ستانه شي. البته په دغه سیمه کې هېچا پر افغان ځواکونو برید نه دی کړی. دوی په خپل سر باندې دا برید د ځینو اوازو او د ځینو تبلیغاتو په واسطه دغه سیمه پرېږي ده او کلي دغه سیمه کې پناه وړي.
دای سب کچرته د ناوی ولسوالی ته راشو. په خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د هلمند والی ویاند او هم عمر ځواک او همدارس د هلمند والی حیات الله حیات د ناوی د ولسوالی امنیت نسبتا د ډاډ وړ بولي. ستاسو نوی معلومات په دې باره کې څه دي؟
شبر صاحب، د ناوی د ولسوالی د خپل تعمیر او د کومندانۍ د خپل تعمیر او د ولسوالی د بازار په اړه خبرونه یوې خواته دي او د ولسوالی د ټول مساحت مطلب لري خواته. حکومت یوازې اوس د ولسوالۍ ودانۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ په داسې حال کې پلاس کې لري چې په بازار کې له هم وسلوال پر کشان لري او د هغې د پر افغان ځواکونو برید کوي. چې ښه بېلګه یې تېره ورځ ناوخته د یوې بجې وروسته د افغان ځواکونو هغه عملیات چې په ترڅ کې طالبان د چرکسونو او د سنیپر توپکونو په واسطه وتوانېدل درې پولیس په قتل ورسوي او یو ټپي کړي. د ناوې په ولسوالۍ کې کمربند د لشکرګاه سره یوازې په درې او څلور کیلومترۍ کې دی. نور ټوله نوي تر 15 سلنه اراضي د دې ولسوالۍ د وسلوال طالبان په لاس کې ده او حکومت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز او د امنیت قمندانۍ پر مرکز باندې د وسلوال پر جګړه کوي.
لیکن چارواکي په هلمند کې د طالبانو تلفات زیات یادوي. مثلا وایي چې والی ویلې د 170 وسلوال وژل شوي او 50 نور په ناوی کې ټپیان شوي دي. دغه خبر آزادي سرچینې او ازادي راډیو ته ایدولې شي؟
موږ دومره خبرې مو ته ملکي کسانو ځینې راپورونه د جګړې د مکاره څخه د مرکز څخه راکړي دي. په ناوی کې ملکي کسان وایي فخار ډول قومي مشران مو ته د ازادي راډیو سره په تماس کې وایي چې وسلوال ته په دې وروستۍ جګړه کې چې برای نه وړ مشپه شوې ده او د دې جګړې په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي. کله چې نوي ځواکونه د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته د والي و د مراد علي مراد او د کورنۍ چا د وزارت مرسیال عبدالرحمن رحمان په مشرۍ باندې ورسېدل. تر هغه وروسته وسلوالو ته یو شمېر مرجوبله وشوه چې چاته د سیمې اوسېدونکو دا د اویاو د اتیا تنو د وژل کېدو شمېره ورکړې ده. اما تر اوسه طالبان دغه مسله نه تایید کړې او هغوی په ناوي ولسوالۍ کې د خپل دغه شمېر مرجوبلې یا په هغه ډول د وژل شوو کسانو دغه شمېر چې تر اویاو اتیا پورې رسېدلي دا رد کړی دی. ویلي دي چې حکومت ته یې دغه مرجوبله اړولې ده. اما حکومت هم خپل لور ته د درېنې مرجوبې او اوستو خبره رد کړې ده. یوازې د 15 نفرو پولیسو د تپکېدو خبر دقیق دی. ځینې حکومت منابع سرچینو مو څخه تایید کړی دي. ویل کېږي په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 15 نفر پولیس وژل شوي دي او 11 نور ټپیان
دي. الیاس صحیح مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د هلمند د تازه جګړو حال یې درکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سبا ته د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره د یو لړ اختلافاتو په ارتباط په ارګ کې غونډه وکړي. عبدالله عبدالله تیره ورځ د ولسمشر پر ځینو کارونو باندې انتقاد وکړ او ویل چې له ده سره سلام مشورې نه دي شوي او په تیرو درو میاشتو کې حتی جمهور رئیس د یو یا دوه درو ساعتو په مخه باندې عبدالله عبدالله ته وخت نه دی ورکړی چې له اشرف غنی سره مخامخ یو په یو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله د دغو ګیلو په اړه باندې په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو عکس العمل څرګند کړی دی. له کابله قسیم سلمل په ټلیفون را سره دی. سلمل صاحب، مدني ټولنو څه غوښتنه لرله؟ بلې سلمل صاحب.
بله شبر صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه مدني بلې شبر صاحب
ادامه ورکې ځان راځي په
دغه مدني غورځنګ چې په نامه د ټولنیز عدالت نومې دی، دوی له حکومتي مشرانو نن بلې دوی نن له حکومتي مشرانو دا غوښتنه وکړه چې باید خپل کې اختلافات لري کې او د ملي ګټو لپاره ښه حکومتوالي رامنځته کړي. دوی نن په کابل کې راټول شوي او خبریالان ته وویل چې که چیرې حکومتي مشران اختلافات حل نه کړي او وضعیت په همدې شکل دوام وکړي نو د خلکو باور به پرې کم سي او په هیواد کې موجوده ستونزې بل هم زیاتې سي. د دغه غورځنګ یو غړي اینودین بیک په دې اړه یو اعلامیه هم ولوستله چې په یوې برخه کې راغلي:
رهبران حکومت وحدت ملی هرچی عاجل اختلافاتشان را که تا حال از مردم بی بزاحت ما قربانی گرفته است کنار بگذارد. ما اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی را تقبیل نمودن و بازم آنها را به خویشتنداری و عملی نمودن تعهداتشان در برابر مردم فرا می‌خوانیم.
شیبر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د هغه مسایل په اړه باندې خبرې وکړلې چې د نوموړي او دغه ورځ د حکومت د ولسمشر ترمنځ موجود دي او ویل چې د مقرریانو او ځینو مسایلو په ارتباط باندې له ده سره مشوره نه کوي یا خبرې نه کوي. په همدې حال کې د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان د امید میسم سره مش خبرې وکړلې، ده هم دا تایید کړل چې تمه کېږي سبا ته ولسمشر له اجرایی رئیس سره وګوري او دواړه لوري پر اختلافي مسایلو باندې بحث وکړي. نو شته چې د ښاغلي میسم د خبرې یو برخه وورو.
رئیس اجرایی به مردم افغانستان وعده سپرد که روز شنبه هر با قرار است برای شمخور ملاقات کنه. تخمه نگرانی هایی را که داره شریک کنه برای شمخور و امیدواری ما این است که رهبران حکومت وحدت ملی همونطور که تا فعلا نه اینا کانس موافقانه پیش بیه و سری مسائل کلان کشوری با تفاهم پیش آمده.
په همدې تړاو کوم تماس چې موږ له جمهور رئیس سره درلودی، دوی هم د همدې ملاقات یا لیدنې مسله تایید کړله. خو اوس به ولیدل سي چې د سبا ورځې تر لیدنې او ملاقات وروسته به د اجرایی رئیس او د ولسمشر ترمنځ د اختلافات تر کومه بریده حل سي. بلې شبر صاحب.
قاسم سلیمان، مننه. و موردل چې ټاکل شوی د سبا د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له جمهور رئیس اشرف غنی سره د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړي چې تیره ورځ د ځوانانو یو غونډې ته ډاکټر عبدالله عبدالله د هغه په ارتباط له خلکو سره معلومات شریک کړل. په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په ولایت کې د داعش وسله والې ډلې نظامي فعالیتونه نه دي تر سترګو شوي او که هر ځای کې راښکاره شي دوی به ورته د ننګرهار په څیر ځواب ورکړي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې داعش په ننګرهار کې ځپل شوی دی او یو شمېر کسان یې چې له جګړو روغ پاتې شوي دي کونړ ته مخه کړې ده. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي د ولایت اوسیدونکي نور له جنگ جګړو او د وسلوالو ډلو له فعالیتونو په تنګ شوي او نه غواړي چې یو ځل بیا یې په کور کلي او سیمه کې جنګونه او وژنې پیل شي. د کونړ امنیت قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې په کونړ کې د داعش وسلوالې ډلې د نظامي فعالیتونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
موږ خو د خپلو سازمانګرو ادارو سره په حماس کې تر اوسه پورې داسې یو موضوع چې د ایشانو دلته فعالیت شروع کړي د کونړ په مربوطه ساحو کې تر اوسه پورې موږ ته کوم خاص معلومات نه دي راغلي. شاید څه چې البته دوی غواړي چې کونړ ته راشي او یا ګواکې اخلي دي، دا چې د موږ سازمانګرو ادارې اوس هم په دې کوشش کې دي چې د دې موقعیت تثبیت کړي.
هغه وایي یو وخت ورته داسې راپورونه را رسېدلي وو چې د ننګرهار له لالپور او ګوشتې ولسوالیو د داعشانو یو شمیر غړي د خپلو کورنیو سره یو ځای د کونړ سرکانو ولسوالۍ شونکرې سیمې ته راغلي. د امنیت قومندانۍ مرستیال وایي که هر ځای کې د داعش په ګډون هر وسلواله مخالفه ډله سر راپورته کړي دوی به یې د ننګرهار په څیر وځپي.
کچېرې موږ په ده باندې پوه سو چې د داعش وسلوالو ډلو د کونړ په ولایت کې مسلحانه فعالیت شروع کړي نو د موږ د کونړ ولایت ټول امنیتي او نظامي قطعات چې دلته حضور لري په یو همغږۍ سره د محاربې لپاره چمتووالی لرو او دوی ته به
څو ورځې وړاندې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې نور به وسلوالو ډلو ته په خپلو سیمو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. په کونړ کې امنیتي مسؤلین په داسې حال کې یادې خبرې کوي چې تیره ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان وویل چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې سخت ماتې خوړلې او اوس یې د ځان ساتنې لپاره کونړ ته مخه کړې ده. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ د قومندان د دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کونړ کې چارواکي وایي چې داعش تر اوسه پورې په کونړ کې فعالیت نه دی پیل کړی او دوی دا ژمنه هم کوي که چېرته داعش فعالیت پیل کړل وبه ځپل شي. فرا ته مخه کوو او هلته هم د جګړې په اړه راپور لرو. د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې له نږدې 300 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په دغې جګړې کې کابو 80 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت دغه ولسوالۍ ته ورغلی او یو تفصیلي راپور لري.
د فرا پشترود ولسوالۍ چې یو ګڼ میشته سیمه ده خو اوس دلته یوازې د ډز او توپونو ږغونه اورېدل کېږي. د پشترود ولسوالۍ پر لوري چې هلته اوس هم چاڼیز عملیات روان دي پر لاریو د لارې په اوږدو کې هم راباندې کله ناکله ډزې کېږي، خو موږ خپل تګ ته دوام ورکوو ځکه دا ډزې افغان سرتېرو ته عادي خبره شوې ده. د لارې پر سر د ماین ګواښ هم شته، خو موږ خپل تګ ته ادامه ورکوو. له نیم ساعت وروسته د پشترود ولسوالۍ مرکز د چین کلي ته رسېږو. نور نو مخته نه شو تلای ځکه د جګړې لومړۍ کرښې ته رسېدلی یو. دغه سیمه د فرا د ښار څخه کابو 40 کیلومتره لرې ده. دلته افغان ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو سره په سخت جګړې بوخت دي او هرې خواته د ډز اوازونه اورېدل کېږي. موږ هم د افغان سرتېرو سره کله ځان د یوه دیوال او کله هم د بل دیوال شاته پناه کوو. د دوکین او گجکین کلی د جګړې اصلي مرکزونه دي. دلته ډیر کورونه په بمونو ویجاړ شوي او هیڅوک هم نه تر سترګو کېږي. ټول خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. په سیمه کې دوه درې تنه ملکي کسان په ناڅاپي ډول را پیدا شوه او شکایت یې درلود چې د دوی کورونو څخه د ملي اردو سرتېرو د مورچل په توګه کار اخلي. دوی وایي چې ټول هستي جګړې خوړلې او نور باید جګړې ته د پای ټکی پرېښودل شي.
د مسلمانان باشته دي څوک نشته وایي نشته موږ خو نه یو خپل
پرسونل شما جواب به جاسته ته خونه ما
جایی که پرسونل ما
خواهد بود نه تانه شه تا با علمان نرفتی اما اینا دیده
تو اجی سبالان و خود زندگی بزاره گوید نو تو گوره سره چه خود کوره و نوزی در شلش پی زراعت گرد و راسته و پیاز لرو خرشتونه در شفتل تخمونه لرو گرد مو کاخری مو در فلور و وسوتی در رازه چه در تو زیده.
د افغان سرتیرو تر څنګ دولت وسوال مخالفان هم په ډیرو کورونو کې ځان ته مورچلې جوړې کړې دي. د جګړې شدت کله زیات او کله هم راکم شي. کله چې جګړه راکم شي فکر کوي چې سیمه یو لوی خاموشي په سر اخیستې ده. نن د جګړې او چاڼیز عملیاتو ولسم ورځ د خو بیا هم افغان چارواکي دا عملیات بریالی بولي. د فراه امنی قمندان توریالی عبدیانی وایي چې عملیات ځکه ورو مخته ځي چې په سیمه کې ملکي کسانو ته زیان ونه رسیږي.
مکمل زموږ امنیتي ځواکونو په وضعیت باندې مسلط دي او ورو ورځ په ورځ د خیره وضعیت ښه کېږي. خو دا جنګ لږ زمانګیر ده، هغه په دې خاطر چې زموږ ځواکونه په ډېر احتیاط سره عملیات وړاندې وړي.
د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه د درو ملکي کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې، خو دواړه لورې بیا یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. په فراه ولایت کې دویم پل لیوا قمندان میر اسدالله کوهستاني چې اوس هم د جګړې په ډګر کې دی وایي چې په دې جګړې کې تر اوسه تر اتیا زیات د دولت وسوال مخالفان وژلې دي.
87 نفر دشمن کشته شده و 120 نفر دشمن تلفات داشت. بدون عملیات بسیار وسیعی که ما دیروز از شب یک قسمت از گچبین تصحیح و تلاشی کردیم.
لبلی خواب دولت و استوال مخالفان ویان قری یوسف احمدی دغه جګړه خپل د عمری عملیات او برخه بللی او رسنوی ته ویلی چې پترس کې تراوی زیات افغان سرتیری وژل دي. خو امنیتی چارواکي بیا دا خبره نه مني. کابو 2000 کسان هم په دغه ولسوالۍ کې لخپل ځایونو څخه بیځای شوي دي. بیځای شوي کسان کله یې خو د جګړې د شکیل غواړي چې دا جګړه د ژر پای ته ورسوي، خو لبلی خواب اړین مرسته هم اړتیا لري. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې باید د زیانمنو کورنیو سره عاجل مرستې ترسره شي.
ابتدایي کومکونه اوسي د هغو مواشي د هغو مالونه د هغو کورونه ټول پاتې شوي دي. زموږ په دې نتیجه کې همیشه زموږ امنیتي قوتو چې همیشه کوشش کړی دی چې ملکي خلکو ته تلفات وارد نه شي.
د فراه ولایت پرشور ولسوالۍ چې اوس د جګړې په غېږ کې سوځي تر ټولو نورو ولسوالیو د دغه ولایت مرکز ته نږدې پرته ده. دا چې کله به د پرشور ولسوالۍ څخه د جګړې ټغر ټول شي دا به د چارواکو کړنو او د زمان رحم ته پرېږدو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ ده. په افغان ځوانانو کې هم داسې ځوانان شته چې نورو ته یو ښه مثال جوړېدای شي. په دغو کې یو هم عبدالرشید عزیزی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله سباون کاکړ راکوي.
مالی مرستې هر کال دوه محصلان د لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته لیږل، د بېوزلو ځوانانو لپاره د زده کړو اسانتیاوې، د خصوصي پوهنتون جوړول، وزګار ته د کار د زمینې برابرول هغه څه دي چې عبدالرشید عزیزی د افغان ځوانانو لپاره ترسره کړي دي. عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه ځوانان چې له لرو ولایتونو څخه مرکز ته راغلي د لوړو زده کړو په برخه کې ګڼې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
تعلیم په برخه کې مې د لیته خپل پوهنتون دی، پوهنتون مې جوړ کړی دی. د مختلفو ولایتونو څخه مې د ځوانانو لپاره بورسونه ورکړي دي. حتی د ځوانانو سره ستا چا و لپاره ډوډۍ وزایه ما ورته کړی دی. نو د مختلفو ولایتونو سره مرسته دي چې د کال په لسهاو نفره د لیته خپل په شخصي لګښت باندې
عبدالرشید عزیزی وایي چې ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره په کابل او هلمند ولایتونو کې یو شمېر فابریکې هم جوړې کړي چې په دغو فابریکو کې لسګونه ځوانان په کار بوخت دي.
ما تولیدي یا صنعتي فابریکې جوړې کړي چې په کې ډېر ځوانان بوخت دي یا کار کوي. مثال په توګه لکه پغمان کې مې یو فابریکه جوړ کړې ده چې هغه اشغال او پولیسټیکانو دا شان د بازار نه راټولوي او بالاخره راوړي. دلته بیا موږ پروسیسو ته داسې پخته مصنوعي پخته جوړېږي.
نوموړی وایي چې په یادو فابریکو کې اوس مهال تر 1500 پورې ځوانان په دندو بوخت دي او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر ځوانان په افغانستان کې د روزګار د نشتون له ستونزو سره مخ دي او هر ورځ په لسګونه ځوانان د همدې ستونزې له امله له خطره په ډکو قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي. دا تاسو په شاوخوا کې ځوانان په هغه پوهنتون کې په زده کړو بوخت دي چې ښاغلي عزیزی جوړ کړی او اکثر دغو ځوانانو ته د نوموړي لخوا تخفیف هم ورکول شوی دی. محمد او اقبال دوه هغه ځوانان دي چې د ښاغلي عزیزی په مالی مرسته زده کړې پر مخ بیایي. دوی ازادي راډیو ته ویل کتوان پیدا کړي نو د عزیزی لار به خپل کړي.
کچیر موږ ته د زمينه مسایل سي لکه چې صاحب چې مثال د ځوانان ته مسایل کړي ده. کچیر موږ سي اقتصاد ولرو نو موږ ان شاء الله رحمان او تنجرو چې د خپل هیواد یا خصوصا د هلمند ولایت چې جګړه ځپلې ولایت دی نو ټول ځوانان لپاره به خدمت جوګه وګرځي.
ښاغلی
عزیز وایي چې د ځوانانو د ستونزو د له منځه وړلو لپاره یوازې یوه لاره موجوده ده چې هغه تعلیم دی او افغان ځوانان باید دې ټکي ته جدي پام وکړي.
اقرا عثماني له زابل پر سولې سمس کې لیکلي دي اجرایی رئیس او جمهور رئیس باید په ګډه د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي. زهرا له زابل لیکلي د ولسمشر او اجرایی رئیس اختلافات د هلمند جګړې سبب شوي دي ځکه دواړه په یوه خوله نه دي. محمد عارف وفا لیکي د لشکرګاه اوسیدونکو لا هم په ویره کې دي چې دا ښار سقوط ونه کړي. او سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي دي جانخیلو ولسوالۍ کې نن نهمه ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دونیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
دفاع وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند والی نن ویل چې په ناوی ولسوالۍ کې څه باندې 170 وسلوال وژل شوي. بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکیانو پر موټر چاودنې 4 کسان وژل دي. د بغلان په دهاینې غوري ولسوالۍ کې د وسلوال نشته لکبل لاست نه وسلوال وژل شوي. بلخوا د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې وسلوالو د سجان درې کلینیک ته راچولې. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان د نه اویا کلونو په عمر لدی نړۍ سترګې پټ کړې. روسي چرواکي وی لری واټن وشتونکو بم غورځونکو یې نن د سوریې پر قشر کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر مرکزونو حمله کړې دي. په پاکستان کې یو محکمه 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د ملګری کېدو په تور بندیان کړي. او د تایلند پولیس وایي یو لړ بمي حمله چې د دې هواد په جنوب کې 4 کسان وژل او یو سیاحتي ساحه یې وځپله د محل په کچه د سبوتاج هڅه و نه کوم ترورستي عمل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې له پاکستان د لنډ وخت لپاره افغانستان ته راغلي وای چې بیرته پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. دغه کډوال وای سره لدی چې د کډوالۍ قانون کارتون هم لري خو بیا هم پاکستاني ځواکونه خپل کورونو ته د ورتلو مخه نیسي. حدیث پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
سره لدی چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وسیدو موده د روان میلادي کال تر پایه وغځوله خو یو شمیر کډوال شکایت کوي چې له قانوني کارتونو سره سره هم دوی زورول کیږي. هغه کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلي وایي چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي او نشي کولای پاکستان کې خپل کورنیو ته ورشي. یو له دغه کډوالو عزیز احمد زیدی
د اختر په درې مورز دلتم سو واقع سوی واغه تراغلی زنانه ماشومان را سره دی باور وکړي نور ماشومان سال ته پاج دلته چې بیرته خوولې ځا خپل تسلیم کراونی شو.
نو موړی وای د محل شاوخوا 2000 افغانان یوازې په ننګرهار کې شته چې د کډوالۍ کارتونه لري خو افغانستان ته تر راتلو وروسته اوس بیرته پاکستان ته پرته له پاسپورتونو نشي تللی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي روان 2014 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3000 افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې 15000 یوازې په جولای میاشت کې راغلي دي. دغه اداره همداراز د راستنه شوو کډوالو له هر یو کس سره د 400 امریکایي ډالرو مرسته هم کوي. افغان کډوال وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو او په تیره بیا د تورخم پر کرخه تر روسي نښتې را پدې خو دوی په پاکستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته یوازې د روان میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایند اسلام الدین جرأت وایي له بیلابیلو لارو هڅه کوي تر څو هغه افغان کډوال بیرته پاکستان ته د تلو اجازه ترلاسه کړي چې د اړتیا له مخې د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي وو.
اگر روان بامی طریقی که
دای وی که بهیر داسې دوام وکړي لکه اوس چې د افغانستان ته راتلو سره د دوی کارتونه باطلېږي نو دا به افغانستان ته د افغانانو پر داوطلبانه راتګ منفي اغیز وکړي.
می گذاره.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو کډوالو شمیره ورستربلې د پام وړ کموالی خي. خود د غراستنېدو سره یو ځای یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو د کډوالو د بیکوري، بیکاری، روغتیایي او نورو ستونزو په اړه اندېښنې ښودلي او د ملي یووالي حکومت څخه یې غوښتي چې د کډوالو ستونزو ته پاملرنه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان افغانستان ته د لنډې مودې په مخه راغلي وو بیرته پاکستان ته نشي ستنېدلی، پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان په مرکزي پارلمان او سنا کې د پیپلز ګوند مشرانو، د اپوزیسیون غړیو او د پاکستان د بشري حقونو یوې مشې پرون په کوټه کې د وژل شویو مدافع وکیلانو تر فاتحې وروسته رسنیو ته وویل چې پر مدافع وکیلانو ځان وژونکی برید چې د دوشنبې په ورځ ترسره شو د پاکستان د امنیتي ادارو د ناکامۍ او د کورنیو چارو وزارت د غفلت له امله شوی دی. د دوی په وینا دا ځکه چې د ترهګرو په ضد د هغه ملي پلان له مخې ګامونه وانخیستل شول چې یو نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوښه جوړ شوی و. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې.
د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د پیپلز ګوند د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پنځشنبې په ورځ د کوټې په اعلی محکمه کې له رسنیو سره په خبرو کې د ملکي روغتون د ځان وژونکي برید پړه پر امنیتي ادارو ور واچوله او ویې ویل چې که ترهګري ونه ځپل سي نو دا به د مملکت ادارې کمزورې کړي او ولس ته به یې زیان ورسیږي. یقینا دا زموږ د امنیتي ادارو ناکامي ښکاري. په جنوري 2015 کې جوړ شوی د ترهګرۍ په ضد ملي پلان په بشپړه توګه ناکامه دی. حکومت او د کورونو چارو وزارت له دې پلان سم کار اخیستی او عمل یې ورباندې کړی وای. زه په باور سره ویلای سم چې د ترهګرۍ دا اوسنۍ پیښه به نه وای سوې خو له بده مرغه عمل ورباندې ونه سو او دا ټوله د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا غړی بیرسټر اعتزاز احسن هم کوټې ته راغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان پر ټولو مدافع وکیلانو او قانون پوهانو د حکومت په مرسته د یوه داسې مرستندوی ارګان د جوړولو غږ وکړ چې د کوټې په وروستي ځان وژونکي برید کې د وژل شویو مدافع وکیلانو د یتیمو اولادونو د تعلیم او روغتیا غم وخوري. اعتزاز احسن د پاکستان استخباراتي ادارې د کوټې د ملکي روغتون د ځان وژونکي برید په مخنیوي کې ناکام وبللې. د ترهګرۍ په ضد پر جوړ شوی ملي پلان عمل ونه سو. داخله وزارت په دې کې بشپړ ناکامه سوی او استخبارات هم په دې کې بشپړ پاتې راغلي. څلور ورځې مخکې دومره خونړۍ چاودنه سوی او پرون بیا چاودنه وسوه. دا مهال د ټول امنیتي او استخباراتي ادارو تمرکز باید د کوټې او بلوچستان پر امنیت وای خو بیا هم چاودنې کیږي. له دې ښکاري چې د ترهګرۍ په ضد له ملي پلانه کار نه اخیستل کیږي او دا کار چې هر څومره وغندل سي کم دی. د پاکستان د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د پاکستان د بشري حقونو د سازمان غړي عاصمه جانګیر هم د وژل شویو وکیلانو له کورونو سره غمشریکۍ ته راغلې وه. دې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که د پاکستان حاکمه طبقه خپل سوچ بدل نه کړي نو د ترهګرۍ په ضد به هیڅ ملي پلان ګټه ونه لري. له وکیلانو سره چې څه وسول د امنیت په نامه خو څه ونه. پرون بیا د مرکزي شرعي عدالت قاضي له چاودنې روغ رمټ وتلی. نو کله چې موږ ته دا خطرونه وي او زه فکر کوم دا یې هسې اشارې دي. د مدافع وکیلانو اتحادیو ته ډېر ګواښونه دي او نور ګواښونه هم ورته کیږي خو ماته نه ښکاري چې حکومت په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستی وي. د یادونې وړ ده چې پرون په اسلام آباد د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه یوه غونډه رابلل شوې وه چې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر د پوځ لوی درستیز او د ISI استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به پر جوړ شوي ملي پلان له نوي سره غور وسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریزم خبرونه د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې په دې سپه اوریدل شي او په همدې سپه د ماشام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا رادیو خبرې شي. د خبرونه په پیل کې مو له هلمند بیلابیل خبرونه لرل. د ګرمسیر ولسوالي له مرکز امنیتي ځواکونه وایي چې پرته له کومې جګړې پشا شوي دي چارواکي بیا په نابې ولسوالي کې او په نادلي ولسوالي کې د دولت مخالف وسلوالو د ځپلو خبر ورکوي خو بیا هم حالت مخشوش دی او په لشکرګاه کې یو شمېر خلک په دې ویره کې دي چې مرکز لشکرګاه سقوط ونه کړي. د ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام کې سات وروسته خبري شي هلمند ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خپل سیمې امنیتی حال د ازادي راډیو تر نور اوریدونکو او تر چارواکو پورې ورسوي او همدارس له ټولو خلکو سره بې پرې معلومات شریک کړي. سات په یاد لري له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی او چارواکي مو هم د خپرونې سره غوښتي دي هغوی به هم ستاسو سوالونو ته ځوابونه ووایي. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي او له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خپرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. همداراز آصف حبیبي په تخنیکي برخه کې له تاسو څخه اجازه غواړي. په پوره سات له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
آزادی او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم زه اجمل تورمان د دې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې ما او باید وایم چې د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم ستاسو ګڼ پیغامونه راستلي. لومړی به دا پیغامونه واورو چې دوستانو په خپلو پیغامونو کې څه غوښتي دي.
السلام علیکم. زه اټکم هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړی دي د لوګر ولدي اندرې پولیسوالۍ کې چې د تورمخې پنجپی کوم چرلکه ناسته کړی وه. هغه دا وجه دا دو علت دا و چې دا روسیې ته نه و روانه. په ننګرهار کې د ایښته درون تلفات واوختل. ها تورمخې پنجپای غواړي د درې ورځې کېږي دا تو چرلک راځي د لوګر په آزره کې د دایښ مشران لري. دایښ ته نوي اکمالات کوي غواړي چې په آزره کې ورته ځای جوړ کړي. بیا د پیښه رامنځته شه دا روغ وایي دا د ترهګر د اکمالاتو چرلکې دي.
السلام علیکم. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم او چې د ازادۍ او اریو بلسوالۍ کې کوم جنګونه شوي دي. خنۍ پوستینې جنګ و روبکې لګېدلې طالبان لګېدلې. هیڅ راپور نشته. هل چاته چې زیان ورسېږي کوم جنګ وشي هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي چا غږ وانه اورېدو. زه غواړم چې د ازادۍ رادیو ته د ازادۍ ولسوالۍ د سرحد نه کوم راپور چې وي ازادۍ ولسوالۍ مکمل راپور ازادۍ رادیو ته زه ورسوم. د ازادۍ رادیو د لارې ټول خلک په دې پوه شي.
السلام علیکم. دا څنګه نظامی تړون دی د امریکي چې موږ سره ستراتیژي تړون امضا کړی دی. هغه کې داسې ویل شوي چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساسو نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي طالب راځي دوی څنګه عملیات نه کوي. السلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي. زموږ د عوامو غریبو افغانانو خلکو لپاره نه دا درخواست دی د ازادۍ راډیو ته چې زموږ دا پیغام نشر شي چې افغانستان د دولت او د حکومت ته په دې اړه چې زموږ په کال کې په سلونو په زرګونو موږ فارغان کېږو د دولسم او د څوارلسم او د شپاړسم نه د دوی هېڅ کار او وظیفې نه شوی چې دوی په کومه وظیفه یا دنده باندې ودرېږي. دنده بې قصده ګرځي او د ټاټکو زه په خپله باندې دولسم نه فارغشم. باندې پنځم کال دی چې زه په خپله د ټاټکې د دیاړۍ مزدورۍ چې ګرځم هم کار کسب نه شوی. د دولت دا جوان او طاقت نه لري چې دغه شان د خلکو په کار وګمارل شي او دغه خلکو له وظیفې او کار او دنده وته وساري. د پاکستان حکومت سره تجربه ولګول شناختونه والا دزي راځي خو تشکري والا نه پېږي. هم تشکري والا څه پاسپورټونه دغه شانې مشکل دي. پنځلس زره او شل زره افغانۍ زموږ د وسیلې کېږي چې دغه فکه چې بېکاره بې کسب کار کسب نه شي. دولت نه زموږ دا غوښتنه ده او دا هم تقاضا ده چې موږ له د بعض ملکونو داسې یو پروګرام جوړ کړي چې زیره له خلاص دي چې د نور ملکونو نه چې پاکستان او نور ملکونه په زرګونو خلک په لکونو خلک روان دي بار ممالکو ته. اول تر ژوندونه او کسبونه خپل کاروبار روان کړي دي پردي ملک او د پردي ملکونو د مشتاقۍ نه خلاص دي. زموږ د دولت نه دا غوښتنه چې زموږ د ځوانانو د کار زمینه او د کار اصول برابر شي. وسلام. الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم زه دی ازادی رادیو کارکونکو او دونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه هغلی اشرف غنی احمدی نه لګی چې مهاجرین ته نمرې معلوم هي هر ماجر د موږ د سرپنا ځای نه لرو هر ماجر د پخپل ولایت ورکی ګوسفندرا د مهاجرینو یو سرګوټی ده دا غاصبینو غصب کړو او د کابل ولایت ارزن چمه د ګوسفندرا وتوای دا مهاجرینو سرګوټی د مهاجرینو په نوم سرګوټی ده د مهاجرینو وزیر نه هیله کېږي سیدا مجرون تا تصفیقی و سلام احترام
بجا السلام علیکم زب کندهار ولایت میوان ولسوالی څخه ولی خبری کوم وروره زمر د کندهار ولایت د میوان ولسوالی کی وروره د غنن دومه دریم ورځ ده چې وسن دا دی زمانہ وساته بجی دی اتنی بجی دی د سار د دا وز توس بیا د سار پر وروره څنګه دې کښپړ دې کډرلوس پر دالی دې سټو پنه کې غورځولې دې وروره زموږ کورو کې مشلین وروره د زموږ څالې ته سوې زموږ په البنی یو رحم یو دغه نه کوي زموږ د مرده د افغانستان خلګو کده بل ځای خلګي د ازادي راډیو د کارکونکو سمې دا ګیله ده بل هیڅ ګیله نه جنلرم دا ګیله مې د چزما پیغامونه در سره زموږ پیغامونه نه نشري او د کومندان صاحب حجاج درازق صاحب سمې دا ایله ورزوه د میوند رسالې کې د ګچکاری د اړول قرارګاه د ملي اردو قرارګاه دا دغه ونه راغورځي په ځمج په خدای سره قسم کې زموږ کورو سره چک پر سوی دی ولکه په خاص چک پر سوی دی دا وس سال دی ورو دا وس پرمور بن سال دی د جنگ خو ته نه غور دی جنگ خو از مرسل د شپږو کیلومتر خو ته مرز دی جنگ خو ته نه غور دی طالبان خو ته نه غور دی پرولس بن را غور دی کز مرز دا غالي نو مرسته وای شي او دی دا غس یا و کورونا را خالي کی ورو په جزو کې مشلی په بل ورو دی دی دانی اجزه زخمی نه کړم ورو نه کړه دا او چې ورغلی وای چې مزم د اجزه را استلی وای دا کوروسه مزم وړي وای ډاکټر یو کلینیک او هسپتال ته
ڈاکٹر اسمت اللہ سیلاب سمن کی دا منڈول پلین کے ہم والا مدو سے تیرے سمجھ کر یوز مج ہلمنڈ کی برحال امنیت کی کسی بھی امنیت عمر خراب ہوئی کہ دیکھے نقبال نامنی بلا سے کلی قرون و سمنو کے مسلمانان سڑی کئی باری او یونی سے دلو وی لګانی اورز د بلې سات پر سات غړې پر غړې یا دې او دوه و غلې دا ده چې خپلونه کوم څه خپدي یا هغه هیل ارګانی لري چې په وحقان ورور دی او د یو عام فرد په صفت باندې دا وښنه وکړم چې ورونه ورته د ټول ورور ولې ارامي تاسو کله ده
سلامونه کیږي تر ما د ازادي رادیو اوریدونکو لکه دروان کارکونکو ته وایم سائل سیناره غلم ده هلمند ولایت نه د ټلیفون لیکتا ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند جګړه د هلمند کی طرف سه وګورئ تاسو کارمن صاحب مهرباني وکړه سه وګورئ په هلمند کې دمر چرګان په اورز کې ولا کا لګیږي لکه کوم چې تاسو سربازان ځل کیږي او یا هم تامل کې وګړي وځل کیږي دمر دمر چرګان په هلمند ولایت کې نه لګیږي لکه کوم چې نن ورځ د ور په جګړه کې زموږ کې وادواله زموږ وطنوار سوزی یا وشل کیش د هلمند جګړه چې دور ورجان زما د شهر یا لوړ پوري چارواکي اور د هلمند جګړه چې هغه چې اسی پر دې جګړه د پرمسته په ولسه ده یو سر پر خبري غواړي دومره ځواک دومره طاقت چې هلمند پر هغه لوي سر پر خبري نه سر خبري نه لري نور مشه تا خپل نه سم د لا په مان صاحب رجن
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کاوریدن کوم مربدا اشرف خانی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب سره د پیسو حساب ونکو مربدا د یلمن هغه حساب سره کوم چې تاسو واکداري او تاسو مشري او تاسو بچی کی څونه مونږ کې تاسو ونی وسوله پر دې باندې مو راپورته سو چار وخت یې تاسو د بچی سره د خیر سره بیا مو راپورته سو په زرها او خلک مورته ودرېږي چې دا مونږ کې وخت د کرځي سره په بچی کې نه ویني وسوي
قدر من اوریدن کو لکه څنګه چې تاسو واوریدل زموږ دوستانو تر ډیره کسان په نورو مواردو کې هم خپل ستونزې او غوښتنې شریکې کړې وې موږ سره ولې تر ډیره د هلمند د جګړې په اړه پیغامونه مدرلودل په همدې اړه راځي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان صدیق صدیقی هغه څرګندونې واورو چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې کړې دي
اول خو از مونږ عملیاتونه او زمونږ تلاشونه ډیر شوي دي ډیر زیات شوي او څو ساحه کې متاثر مخه ویل عملیاتونه زیات دي دا چې ولي طالبان هم هلمند توجه کړی دغه دلایل کاملا واضح دي یو خدا دی چې دوی هغه مشکلات چې لري خاصتا چې خپل رهبر یې لاسه ورکړی سږ کال او نور هغه تلفات چې دوی لیدلی دي په مختلفو سیمو کې په کندوز کې مثلا یا په نورو ولایتونو کې دوی غواړي چې په یو رقم وښیي چې مونږ رهبري لرو او مونږ منسجم یو او خاصتا د مواد مخدر او هغه منابع دي چې په هلمند کې د مخدراتو څخه لاسته راوړي او د دوی جنگ تمویل دی بل خواشینی سره چې دوی سره نور بهرني تروریستان هم شته هغه کسان دي چې د ختنه د ډیورن کرخ نه دی خوارزی او دوی سره یو ځای دي هغه منطقي تورستي ګروپونه د دوی سره یو ځای دي هم لاس دي او دوی ته څه شاید نه خلک ورسره نور هم زیات شوی خو دا لایل ست هم از مونږه تلاشونه هم لا زیات شوی دا چې په څومره وخت کې به دا سایه تصفیه شي یا خطر لري شي هغه نو اوس نه سموایل تاسو ته اما خلکو ته مهمه دا ده چې د حکومت او د امنیتي ځواکونو د اقداماتو پر اساس باندې دوی مطمئن سي او وګوري چې حکومت دې ته پام کوي یعنی دا یوازې نه دی چې نور خلک راځي په رسنیو کې خبري کوي او وایي چې پام نه کوي او هلمند ته او یا توجه نشته او یا حکومت ضعیف دی او امنیتي ځواکونه نشي کولای زه فکر کوم موږ فکر کوو چې دا موارد چې اوس مطرح کیږي دا ډېر ښه موقع دی نه چې مطرح دي سي حکومت توجه کوي حکومت سپاورز هلمند لپاره توجه کړی او کوي او خاصتا اوس غواړي د کورنیو چارو وزارت مهم هم شته او د وزارت دفاع څخه هم یو جنرال شته هم زموږ هیله دا ده چې د امنیتي ځواکونو سره ټول سره یو سي ملاتړ دی وکړي او هغه ځوانان چې په هلمند کې دي په امنیتي ځواکونو کې دي او هغوی خپل ځان قربانۍ ترسو هلمند وساتي د وطن وساتي د هغوی نه باید قدردانی وشي او په دغسې وخت کې چې هغوی په ډېر سخت جګړې کې ښکیل دي د هغوی نه انتقاد کول د هغوی نه د هغوی ته مختلف نظرات په غوږ کې رسول مناسب وخت نه دی نو توجه شته انشاءالله زموږ ټول امیدواري دا ده او هغه قوت مو چې استولی چې ژر تر ژره طالبان هلته په مختلفو سیمو کې د مات سره مخ شي تر اوسه مخ شوي هم دي پناوی کې مخ شول په مرجی کې سره په سنگین کې په ناوی کې په نادلی کې نو زمونږ امنیتي ځواکونه مخ ته ځي مخ په وړاندې نو په دغه سی حالت کې د خلکو ملاتړ د هغه سیاسیون او هغه وکیل صاحبان چې کله کله دوی د نظامی برنامو باندې انتقاد کوي هغه ته دا پکار دی چې د خپل امنیتي ځواکونو سره اوس ودرېږي هغه وخت چې به ټول سره یو ځای ودرېږو او بیا به وروسته انتقادونه کوو چې ولې یو عسکر ته دا نه ورسېدلې هغه نه ورسېدلې او یا بیا سیاسي مسایل مطرح کړو نو مهمه ده چې سیاسي مسایل د امنیتي ځواکونو سره بیل کړو او خپل ټول کوشش پر دې کړو چې دغه قربانیان چې دوی ورکوي دوی سره څنګ په څنګ ودرېږو او کوم ښه کار کولی شو هغه وکړو نو دا د انتقاد او دا د هغه وخت نه دی چې هر امنیتي پلان دې باید انتقاد شي او دته نیو کوم کوچی دا پلان سامنے او دا پلان سامنے جګړه اسانه کار نه دی موږ د خطرناک تروریستي ډلو سره مخامخ یو او ضرورت لري تر څو خلک موږ نه ملاتړ وکړي، سیاسيون موږ نه ملاتړ وکړي، او په یو غاق دغه دښمن پر وړاندې ودرېږو او خپل ځان سپار کړو تر څو هیواد وساتو.
خضر من اوریدونکو، د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د هلمند د جګړې په اړه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې څرګندونې کولې. دغه شان زموږ همکار نجیبې زمان په همدې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان محمد رادمنش سره هم مرکه کړې، چې دغه مرکه به هم واورو چې ښاغلي رادمنش د هلمند د جګړې په اړه نجیب زمان ته څه ویلي دي.
په سلور ارخ کې د مونږ عملیات روانه ده، یعنی په ستنګین، ګریشک، نووه، همدارنګ په نادعلي ساحو کې، او د مونږ قطعات په ډېر ښه توګه خپل عملیات سرته رسوي. مګر دا چې تاسو وایئ چې نووه دښمن نیولی و، د مونږ قوتونه هلته وو، د ملي ځواکونو او د دښمن په منځ کې جګړه روانه وه، مگر نو ولسوالۍ د دښمن لاسته نو ورغلې او اوس هم د مونږ په لاس کې ده.
لشکرګاه ښار ویل کېدل راپور نه موجود و چې هلته مخالفین ډېر ورنږدې سوي دي او امکان لري چې دغه ونیسي. د تجهیزاتو د کموالي په اړه هم شکایتونه موجود و. اوس ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته تجهیزات انتقال سوي دي نه دي؟ هغوی اوس هم دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي که څنګه دي؟
کله چې جنگ په چانګیر او د ناوې شاوخوا کې روانه و، د مونږ قطارونه د شوراب نه لشکرګاه ته ورسېده. کله چې ټول قطعات په خط تعرضي کې ورسېده، د مونږ لوجستیک قطعات هم هلته راټول شو او په ټولو ارخونو کې مهمات ټولو ته تقسیم کړل، دا مشکلات حل شو. نو
په هلمند کې د ځمکني ځواکونو تر څنګ د هوایي عملیاتو ملاتړ هم شته که نه شته؟ او که چیرې هوایي عملیات کېږي، څومره موثریت لري، څومره ګټور دي د دښمن په مقابل کې؟
په جنگ کې تاسو خبر یاستئ چې هوایي قوتونه د اساسي سرس په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي، او د ځمکنۍ قوا په دغه پیچیدل یا د جغرافیایي مشکلات نه ضرورت لري چې باید حمایه شي، او دا قوای هوایي ده چې هم حمایه کوي او هم د دښمن په ځاله باندې خپل عملیات سرته رسوي. یقینا چې هوایي قوتونه موږ سره همکاري درلوده، او دا همکاري په ډیر ښه توګه سرته ورسېدل او دښمن په شاته مول سوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وو چې د هلمند د جګړې په اړه موږ د همکارې نجیب زمان پوښتنو ته ځوابونه ویل. اوس هم یو څو پیغامونه نور اورو، واورو چې دوستانو په پیغامونو کې څه غوښتي دي.
سلام علیکم، زه اټک يم. هغه حقیقتونه چې ما ترلاسه کړي دي، د لوګر ولدي اندر پولیس والے کې چې د تورمخې پنجپی کوم چرلکه ناست کړي وا، هغه دا وجه دا دو علت دا و چې دا روسیې ته نه و روانه. په ننګرهار کې د ایښته درون ته لپاس واوختل، ها تر مخه پنجپای غواړي. د درې ورځې کېږي دا ته چورلک راځي د لوګر په آزره کې د دایښ مشران روري، د ایښته نوي اکمالات کوي، غواړي چې په آزره کې ورته ځای جوړ کړي. بیا د پېښه رامنځته شه، دا روغ وایي، دا د ترهګر د اکمالاتو چورلکې دي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه مې کې هېدی وړاندې کوم. محترم او چې د زاده یو اړیو بل سوال کې کوم جنگونه شوی دي؟ خنوی پښتون جنگ ور بکی لګیدلې، طالبان لګیدلې، هیڅ راپور نشته. آل چاته چې زیان ورسېږي کوم جنگ وشي، هیڅ راپور نشته. د کلو خلکو ته کوم تکلیف ورسېږي چې غاغوان اورېدو؟ زه غواړم چې د ازادۍ رادیو ته د زاده یو سوال د سرحد نه کوم راپور چې ازاده ولسوالی مکمل راپور ازاده رادیو ته زه ورسوم، د ازاده رادیو د لارې ټول خلک په دې پوه شي.
السلام علیکم، دا څنګه نظامي تړون دی؟ د امریکې چې موږ سره ستراتیژي تړون امضا کړی دی، هغه کې داسې ویل شوي چې د چا په هرین تجاوز وشي موږ به د ساسو نه دفاع کوو. اوس خو د پاکستان نه داعش راځي، طالب راځي، دوی څنګه عملیات نه کوي؟ السلام
قدر من اوریدونکو دا وا د ازادي اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو واوریدل تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارمه خو پتلو تلو کی خبره غدا چې هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تربل مو پلوي او بخون کی خدای سپارم خو رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری